Lásame mona.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادی مودا ازادي راډیو دا غرمنی خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې روانې دي او تر اوسه دواړه لوري کوم حل ته ندي رسیدلي. په روزګان ولایت کې بیا د طالبانو لخوا د پولیو د واکسین د مخنیوي په موضوع هم په همدې خبرونه کې اورئ. تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د تو مهمو خبرونو سره ټکي. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي تلې د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي او د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤل سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بیلابیلو سیمو ونیول شول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیت هدایت راکړه چې ژر تر ژره دغه کسان باید ونیول شي. زمونږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او یار ویس تقریبا 43 کسان د ځینې یو تعداد سلاو سره گرفتار شو او د کابل امنی قمندانۍ قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به ویني.
د شغلی مجاهد په خبره لنیول سوی کسانو سره به قانوني چلند وسی. په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو راپور پولیسو ته رسیدلی دی. د هوایي ډزې داسې مهال وسوی چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د کورنیو چارو وزارت له خلکو جدي غوښتنه کړې چې د دې ډول غیر مسؤلانه کړنو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدلو وروسته لا هم پر خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالار خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل سوې، خو وکیلانو له تالار بهر ازادي راډیو ته ویلي چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلې د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېر ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونه لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د سیل اوبه د جام تر څلې رسیدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والی غلام ناصر خازی په وینا سیل خاملار خراب کړی دی او د مرستو رسولو هڅې له خند سره مخامخ کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سیل شاوخوا ته د سیل د بولاره بنده سوی ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان سوی دی چې د جام سیند د هریرود له سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ سوی دی چې 15 متره لوړ دی. زموږ خلاصه د راډیو ری. د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وی موږ په منځنی ختیځ کې حفاظت غواړو. موږ غواړو چې د پوځیانو یو کوچنی ډله واستو اومده تر ساتندویان دي. یو شمېر ډېر تکړه خلک اوس منځنی ختیځ ته ځي. موږ به وګورو چې څه کېږي. د دې کسانو شمېر نږدې 1.5 دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جاپان ته روان دی. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تیره اونۍ پیل سوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاته به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس شي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي تر څو د اروپایي پارلمان لپاره کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د مې په 18 هغه وخت اعلان شي چې د اروپای ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادونو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې وسی. دا سیالۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی وار دی چې د یخي پر مخ د هاکی نړیوال سیالۍ په روسیې کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیټرزبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې 30,000 کسان به پکې ځایېږي. د سن پیټرزبورګ ښار په بل لوبغالي آیس پلیس کې به هم لوبې کېږي. پر یخي د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د مې په 24 وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. پروان خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر پورته شوې شخړه لا هم هواره شوې نه ده او وکیلان کوشش کوي چې یو حل ورته پیدا کړي.
واس جریان دره تابل بنت جن رسیدم توی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمي سي رای واس میکنن.
د پاکستان پر وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له تاریخي بریا وروسته د دې ټیم د لوبغاړو د احساساتو د کرکټ بورډ د نظر او د غراز په کابل ښار کې د خوشحالۍ او د سرګندولو پر مهال د هوایي ډزو موضوع هم په همدې خبرونه کې تعقیبو. په ورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي او روغتي چارواکي وایي چې د پولیو واکسین په ورزګان کې بیا هم ګواښ دی.
روزګان ولادت په ټول ولسوالۍ کې دا د وایرس سرکولیشن څخه کوتا خطرات ډیزي کدا کمپاینونه د سباسي دا وایرس په نور مشمل په کلیو ناروغي اخته کې.
برښنا شرکت وایي چې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میترونو د انسټال لړۍ د هواد په 5 زونونو کې پیل کړی ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د نور راپورونو سربیره بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونی خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام 100.15 چپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدو وروسته بیا هم په خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالار خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې، خو وکیلانو له تالار بهر ازادي راډیو ته ویل چې بحثونه په دې اړه کوم نتیجې ته لا نه دي رسیدلي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان پولیسي جرګه کې نن هم وکیلانو د تړلو دروازو تر شا دغه جرګې د رئیس د انتخاب پر سر بحثونه کړي او روان دي کوي. دا موضوع هغه وخت لاندې شو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندید میر رحمان رحماني په ټاکنو کې وره کم واخیسته، خو د مجلس د موقت رئیس لخوا نوموړی بریالی اعلان شو. د مسلې د سیال کمال ناصر اصولي چې له ښاغلي رحماني کمې رایې وړې وي او یو شمېر نورو وکیلانو غبرګونونه راپارول او د دې غوښتونکو شول چې د یار کې لپاره باید نور کاندیدان په خپل کې سره سیالي وکړي. د لانجل تیری ویونه رئیس مراد صاحب پولیسي جرګه روانه ده چې پترس کې د غواخون لامل د ولسی جرګې څو تر امنیتي ساتونکو برسیرن جوبل هم شول. د ولسی جرګې غړي زل محمد ظلمي بیا د ولسی جرګې د رئیس ټک ته هم لاس ورور چې په مقابل لوري وارو کې خود نور وکیلانو د ولسی جرګې د امنیتي ساتونکو لخوا مخه ونیول شو. په دې اړه ازادي رادیو له موري سره مرکه هم درلوده چې اوریدونکو به حتمانه اوریدلې وي. اوس د ولسی جرګې غړي علاګل مجاهد هغه وایي چې په تالار کې دغه ستونزې د واري په هدف لا هم بحثونه روان دي.
د داخله تالار هستن شاید یک نتیجه به خیر وته. واس جریان دره تا بالا به نتیجه نرسیدیم. توی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای واس میکنن ان شاء الله یک نتیجه میده. تا 12:30 بجه نتیجه میده ان شاء الله.
دا خبرې ښاغلی مجاهد تالار نه بهر د ازادۍ رادیو خبریال تکړی دی او تالار نه د خبری پوښښ لپاره خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. خو ښاغلی مجاهد د ستونزداری په ادب دغه باسون خبره په داسې حال کوي چې تر اوسه د دې کار لپاره دوه پلاوي ټاکل شوي خو کار یې نتیجه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې د مجلس د نظم اخیستلو په ادب ایجابوي چې یو موقت رئیس ټاکل شي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واوریدل چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر پورته شوې لانجه لا هم هواره شوې نه ده. نن هم وکیلان په خپلو کې بحثونه کوي او د هغې یوې رایې په اړه هم هڅه کوي چې پریکړه وکړي چې د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا د رئیس د اعلان پر مهال باطله ګرځول شوې وه. مونږ په دې اړه تاسو سره نن ورځې په خبرونو کې او په راتلونکو خبرونو کې وروستي او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکوي. دا خلک وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر پخکاره دښمنی ده چې وسلوال طالبان یې کوي او د هغوی حقوق تر پښو لاندې کوي. روغتیایي مسؤلان بیا خبر ورکوي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا له تر یوې میاشت راهیسې تر خپلو سیمو لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت دغه خلک یا د غشتنې پر داسې مهال کوي چې دغه ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیفالدین ازادي راډیو ته ویل چې چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د وایرس سرکولیشن ستا خو دا خطرات دي چې دا کمپاینونه د سبا شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي. دلیل بار بار مسلسل دی دی مر او دولت سات مشران سب دا موضوع نمر میجی کیو دا دولت سات مشران سب دی نو دا مش پدی موضوع کی
دا فداسیال کې د چیو زلبیا لتیری وی میاشتریسی وسلوالو طالبانو په جنوبی او زکی لکه کندهار او روزګان زابل او هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخنیولې. د روزګان روغتیایي مسولین بیا یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې سبانګ یو میاشتوراندی د دغه ولایت په چورو ولسوالۍ کې هم د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شو چې روغتیایي مسولین اعلامل د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیول یاد کړی و. د اورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او لمشمان سره د دشمنی په معنا یادوي. د دوی غشتنی له وسلوالو طالبانو څخه دا دی چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش ده چې ورونو مشته ټول یو افغانان کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعت دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید دته اجازه ورکړو ترڅو موږ په سیمه کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق سي ترڅو چې راتلونکي ماشومان مو د غزان یا پولیو د ناروغي څخه خوندي پات.
نو می خان د سفر کاریز وسیدون کې ما د دې د پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پج ناروغي اخته کېږي د پولیو زد واکسین د ته بای شي د اجازه ورکه او دا ډیر خلک په دې پج ناروغي اخته شوی دي مای چې دا بنه کې
اوس والدا دي چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخنيسي د پښتنې د ترنکوټ شهر له دوه تنو وسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت وسیدم. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوال مخالفینو په غوسم کې دي حکومت دي باغو کې دي د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دي د ماشومان د لپاره د غو مخنیوي دي د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسی ترسو هغه پیسې چې مطلب دي دولت څخه ترلاسه کوي کچې هغه ورنه کې نو دې په دې خاطر د پولیو مخنیسي او طبعا چې طبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمه چې د تر حکومت لاندې دي باغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تن اتل دی دروزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی یم. نو اصلی عامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب شراکه بیا دی لکه خوښلن باید هغه سي دیونه کې دا د ولست پاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې یې ورسره روانې دي. دی وایي چې تمه شته چې تر دغه روان کوچني اختر وروسته به وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېده، افغانستان تاریخي بریا ترلاسه کړه، خو د اکثرو افغانانو لپاره دا خوښي تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې او هغه احساسات چې د افغانانو دي هغه تر اوسه دوام لري. په مختلف ډول افغانانو په هیواد کې دننه او بهر د کرکټ د بریا په اړه او د پاکستان په خلاف د دې کامیابۍ د لمنځلو لپاره خپل خوښي څرګنده کړه، خو د کابل او نورو لوی ښارونو خلک شکایت لري چې متاسفانه د خوښۍ د اظهار په طریقه کې افغانان یو څه بیا هم افراط کړی دی او نهایت زیات ډزې کړي دي. د افغانستان په مرکز او نور سیمو کې د کرکټ د خوشحالیو په اړه د ډزو موضوع هم په همدې خبرونو کې تعقیبو چې دا کار باید وشي او کنه، او څومره تاثیرات او څومره منفي اغیز لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي او ګڼ شمېر نیولې. په همدې خبرونو کې په دې اړه اوري، خو اوس له فیروزي عزیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونوایي روانه اونۍ بل دغه ولایت نه د هوایي دهلیزونو له لارې هند ته 22 ټنه وچه میوه صادر شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امیر خلیل احمد یارمان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مستقیم از میدان هوایی هرات 22 تن به طرف هندستان به میته یعنی چند روز انشالله انتقال صورت بگیره.
در خقل یارمان خبره په دغه وچه میوه کې ډیره برخه پسته او بادام دي چې هند کې ورته ښه بازار موجود دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم له هرات ولایت نه هند، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیل افغاني محصولات صادر شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی او په ډېره لوړه بیه ورته د اړینو توکو رانیول ګران شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې د روژې په میاشت کې په فراه ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د دغه خونې مشر حشمت نورزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان وارداتی بهترین اجناس خواهد از کشورهای بیرونی وارد میشه، طبعا بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی. طبعا در ماه مبارک رمضان تمام اجناس به خصوص مواد خوراکه بالا رفته.
در په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو هم په دې اړه شکایتونه موجود وو. د کابل په 16 کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي، یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني سومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 درس افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه ترسره شوي د ولسمشري انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلې کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي دعوه ثبت کړه او ادعا وکړه چې پرایو کې جال کاری شوې ده. اجملن دا موضوع تعقیب کړی او د همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. ان سب د اندونیزیا د ولسمشری د انتخاباتو نتایج څه وای؟
مننه مراد صاحب. اندونیزیا د نړۍ دریم لوی دیموکراسي بلل کیږي. د غلطه د اپریل په 18 نیټه د ولسمشر جوکو ویډیو او د پخانی متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشری په انتخاباتو کې مخو. د تیر سی شنبه په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون وویل چې جوکو ویډیو د انتخابات په سلو کې د 1500 څخه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو ګټلې دي. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې حساب شوې دي. د دې دواړو سیالانو ترمنځ د سیالي وسنۍ نه ده. په 2014 میلادي کال کې په اندونیزیا کې دا دواړه سره مخامخ وو او تقریبا په همدغه سي توپیر باندې وسنۍ ولسمشر ویډوډو د انتخابات ګټلی وو. هغه مهال هم پرابو ادعا کړې وه چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اندونیزیا دغه انتخابات تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو چې موږ په څو پړاوونو کې ولیدل هغې سره دغه نتایج نږدې دي. په افغانستان کې هم عموما دوه مخکښ کاندیدان وي چې توپیر د رایو ترمنځ کم وي او دغه ډول ادعاوې زور اخلي. د انتخاباتو د څار ادارو ویلي دي چې انتخاباتو کې سیستماتیکي درغلۍ په اندونیزیا کې نه ده شوې. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې انتخابات تر ډیره آزاد او عادلانه وو.
هغوی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا کوي استدلال یې څه دی؟ څه شواهد لري؟
دوی وایي چې خلکو په خپلو سترګو کتلې دي چې پراخې درغلۍ شوې دي د ولسمشر په پلوۍ باندې. کله چې د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اندونیزیا نتایج اعلان کړل، د پرابو په زرګونو پلویان د جاکرتا کوڅو ته راووتل او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. په ډیرو مواردو کې د اعتراضونو له تاوتریخوالي سره مله وه. په جاکرتا کې لږ تر لږه په دې اعتراضونو کې 8 کسان ووژل شول او تر 900 زیات ټپیان شول. د پرابو یو همکار چې د سره په انتخاباتو کې مرستیال دی، هغه ویلی دی چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي او موږ به د ټولو قانوني لارو نه خپل ثبوتونه او شواهد وړاندې کو چې ثابت کړو دا انتخابات دی ولسمشر په پلوي په لوی لاس باندې بدل کړی شوې دي. خو ویډیو خبرداري ورکړې ده چې کچا په انتخاباتو نتایجو کې د قانوني لارو پرته په نورو لارو اعتراضونو ته دوام ورکړ، حکومت به اړ شي چې د معترضو په وړاندې اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه. د اندونیزیا د انتخاباتو په دې انتخاباتو کې د پورته شوي بحران په اړه مو له اجمل ان څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانه د کرکټ د بریا د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې په کابل، خوست او ننګرهار کې لس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله د کابل، ننګرهار، خوست، زابل، کندهار، هلمند، یو شمېر نورو ولایتونو خلکو د خوشحالۍ هوایي ډزې وکړې. په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو چې په هوایي ډزو پیلېږي.
دغه د کومې ډلې یا مخامخ نښتې ډزې نه دي، بلکې هغه هوایي ډزې دي چې خلک یې د کرکټ د بریا په خوشحالۍ کې کوي. خو د خوشحالۍ دغو ډزو ځینو افغانان په غم واړول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ګډون په خوست، ننګرهار ولایتونو کې د هوایي ډزو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی وایي
په کابل، جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي. په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي. په غو اساس موږ 43 تنه یوازې په کابل کې نیولي دي، همدارنګه 1.5 نفر هم په جلال آباد کې نیولي دي، 14 نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تیر شپه د نړیوال جام په تمریناتي پړاو لوبو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبغاړي پاکستان ته ماتې ورکړه او افغانستان به بل دې ته ورته لوبه د دوشنبه په ورځ له انګلستان سره کوي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په بیګانیو ډزو کې په دغه ولایت کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې له دې وړاندې دې ته ورته هوایي ډز خلکو ته مرجو بلاړولې. دا چې عام خلک یې په اړه څه وایي؟
زه محب الله سنګزی په ودی چې تا په دې مقابل کې استعمال کې دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي بل په افغانستان کې هر روز انتحار انفجار مشکلات د دغه مشکلات په خاطر ولایت چې داتاس کې یو پټاخه چیم د خلکو جوړ خپکیږي خلک ډیر زوریدل دي ډیر کړي دي د دې مشکلات سره مخ دي
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د هوایي ډزو ډډه وکړي او د خوشحالۍ د په نورو بیلابیلو ډولونو ون مانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته سپارښتنه سوې ده چې په راتلونکي کې له دا ډول پیښو څخه مخنیوی وکړي. بله مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو له رحمت الله افغان نه مو اوریدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو هیوادوالو غواړي چې د کرکټ د بریا د خبر پر مهال دا چې افغانستان کرکټ لوبه ګټي له هوایي ډزو ډډه وکړي ځکه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا تر اوسه په دې ډزو کې چې پرون د پاکستان پر خلاف د لوبې د ګټلو په خوشحالۍ کې شوې دي اقلا لس کسان ژوبل شوي دي خو کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان یې نیولي دي چې هوایي ډزې کولې.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د وو میلیونه ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړې ده. برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري تر څو د برېښنا د ضایعو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا صرفیه تحویل کړي. د دې میټرونو د انسټال لړۍ دم غړې په بلخ کې پیل شوې ده. د ازادي رادیو خبري آل مجيب الرحمن حبيبزي له خاغلي احمدزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه چې دا څه ډول یو پروژه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څرقم استاندارد ته راوړو چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات د تخنیکي او زیات تجارتي لمن نه بیل کو او دغه خلک چې فساد کوي خلک چې برق نه غلا کوي د خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه د خلک د کنټرول لاندې راوړو او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو او بعد لاغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د 2 میلیونه ډالر دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناان موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک
څه برق پیسې نه تاویلې او برق موږ لا شو عملا قطع کو یا غو موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زور وکون دي موږ نه پریدي په ساحه کې چې د غو برق قطع کو د دغه شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولای چې د برښنا له برق نه غلا وکړي او که غلا وکړي هر یو مسؤل زموږ هغه ته ځواب دی وي.
برښنا شرکت د عمومي سوداګرۍ غړی د برخې مرسیال سفی الله احمد زی چې وایي زیرک میټرونه انسټالوي چې د برښنا د ضایعات به تشخیصوي، د برښنا د غلا مخه به نیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفاده به زور واکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برښنا بلونه تحویل کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدل شیخ اوس دولس نیمه بجې شوې دي. لفریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ویل وته کې د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند والی وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې د الوتکه د افغان ځواکونو ده که د نړیوالو ځواکونو، خو د نوموړي په خبره الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې خو عمله یې ژغورل شوې ده. د شغلي ځواک په خبره د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سر هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د عامه اړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول سول. دغه ورځ د ننګرهار څخه په یوه راپور کې ویل شوي دي چې درې تنه ټپیان شوي دي او د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. دا هوایي ډزې داسې مال وسوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تیر اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړي. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وايي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشې په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی چې دوی خزی دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل په نیول شوو کسانو کې له درې تنو سره 18 کیلوګرامه چارس او له بل تن سره 10 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دي.
دوی غوښتل چې هیروین له مزار شریف څخه د بغلان للارې او چارس اندراب للارې کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لار ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لارې نشي مواد قاچاق کړي.
د نشي موادو د قاچاق ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قومندانۍ له نشه مادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د استوګنې په یوه کور کې 55 کیلوګرامه تریاک نیولی، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د څو ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالۍ کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 45 کیلوګرامه 400 تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دیال راپول وروچی ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشې مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بردونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولای شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
14 کال عمر ما ټول بیرون تیر کړی، 12 ورځ په قهر
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهیروي.
ته خبریاله کسرانوال؟
زه خبریاله.
نو چې خبریاله ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غصب لاټړ ماموریت عمومي قومندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبر اعلان ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنی ګواښ ترڅنګ د ترهګرو مالی سرچینه هم ده. شاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانه باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل شوی دي. نظامی کارپوان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بردونه ډیر لګښت لري. باید د دې ډول بردونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو. خو اوس د ناټو د غصب ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشي موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غصب ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشي موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي، نو دوی همکاري ته چمتو دي.
production labs that's a those
نشئی مواد جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایی بریدونه شوی دی، ځکه چې نشئی مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي، نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په ورستیو کې افغان او بهرنۍ ځواکونو د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایی بریدونه پیل کړل. ورستۍ برید یو اونۍ مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د چیړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسیده. امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشه یي موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولی. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډیری ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کیږي.
د
دا لابراتوارونه ټول تر 15 تر 10 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او دا څو دانې میسي دي ځان دي دا قابل انتقال هم دي او دون مهم شی هم نه دي. کله دې د مخدراتو کو د بین وړلو د بارا اساسی او بنیادی کار غواړي دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کی. علاوه تن په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید د دې کې تر سخت بدینه مبارزه وشي او دا د بینې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل ورستی راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره موثره او ګټوره لار نه ده، خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوي، خو د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډیروالي له امله د کوکنارو کښت ډیر شوی او بزګران په ډډه سره تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی اتبیش کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې زر افغانۍ ده.
قسمه که دیده می شود در ولسوالی پشتون
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونکوټ ولسوالی د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو زمکو کې کوکنار کرل شوی دی. سکه له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډیر زیات دي.
بختانه حاصلات د نن بسیار بالاست.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې ډیرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. د ته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکټاره او سږ کال په 1040 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانی امنیتی ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانی ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپل کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشئی موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمامه بودیجې خوده اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خاغلی یورش زیاتوی د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشئی موادو سره جدي مبارزه پیل کړې او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل چې پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 FM سپو باندې هم اوریدلسی. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي؟ د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د معتاد په وجود کې پاتې کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالباري خورم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري.
ټول نشه یي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسفانه د موږ په وطن کې ډیر تولیدیږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره او ځینې یې بیا کیدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه ده؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدلی شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ، مثلا کولی شي د قلب نبضان بې نظمه کړي او د خپل د نبضان بې نظمه کېدل کیدلی شي د دماغي سکتې باعث شي، کیدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي. په همدې ډول باندې کیدلی شي د قلبي الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي. کوکاین راواخلو، کوکاین کولی شي په شارټ ټرم قلبي حملې باعث وګرځي. کیدلی شي بیا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي او یا کیدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو که چیرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامداره ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه پرګونو کې راولي چې خپل بیا د نور قلبي ناروغۍ باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ د زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک یې دوا سره هم تحمل پیدا کوي او کشي ته دوا بیا یو په یو قطه کوي، یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطه کېدلو اعراض ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو قطه کوي، ځکه یو په یو قطه کېدل یې ډېر مشکلات مطرح وایي.
که چیرته یو معتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې په پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بالاخره تر یو هفته پورې په وینه کې دی چې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګانې خپله د ځینې ناروغۍ در رامنځته تګ ګرځي چې کیدلی شي هغه د ناروغۍ اعراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا ساتنه لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حملې باید کړي. په مرور د زمان سیګریټ کولای شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کیدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغیو سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیز لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپل د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سن کې، په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي. او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشئی ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي امام راندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او دای الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نور ته زیات ده.
او د امیدوارو میند د قلب باندې نشئی ټوکې څه اغیزه لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات نشه ای مواد ډیر دی، نه یوازې په خپل نور سیستمونه باندې ډیر دی، مثلا کیدل شي په یو نشه ای ماده چې یو حامله خده استفاده کوي په خپل په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حامله کې ډیر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري حامله کې ونه لري. دا کیدل شي د ځینې نور مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کیدل شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغه کې نور فاکتورونه داخلي خدام یو ریسک فاکتور دا ورته، یعنی یو خطري فاکتور دا کیدل شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټول دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیږي، د ماشوم په وینه کې ګډيږي، اون کیدل شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدن او کیدل شي د بې وزن ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کیدل شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشه د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خرم سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریچ پر 2.69 مزنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی. اجازه الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د پټولګي کې اول نمره وو او هرڅه په درنا سترګ ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغۍ له همدې ځایه پیل سو. دا چې اجازه الحق د نشو له امله له څه ډول ستونزه سره مخ شوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه نحوی سکلانه ما هم د طالبان امارت کې تر 15 سم باول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه ونډیوالانو په 400 راوسته مین تر 29 کلنۍ. دې کې زه 10 دپو نه زیات ځان بستر کړ، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 سکول، بعد له هغې نه ما شیشه پوډر کراک کریسټال تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم، یان تر دې چې د شپې به یې له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې. بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بیرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ، دوی 12 ورځ په کارو. مور او پلار مې سپینګیري ول، زه به دې خوا کوټو کې پټ ویده وم. چې راب اغلې شپې یا سهار تیار چیوار به په ما وکړ، کاو به تر تبرواری په ما کړه، ډیر مشکلاتو سره اخته وم. یاره ما دوه اختر له کوره باندې تیر کړی دي او زیات وخت په مې دی نشو کې د ازادي رادیو پروګرام سه 12:00 تر 1:00 بجې و. دا به مې اورېده مکتب ته به چتلم او نشه به مې 400 کوله ناس به هم پادیرو کې. درې اختر از کور ته نیم تلی، کله چې موږ نشې سره مخ شولو دی موږ ژوند داسې و لکه کافر ژوند په موږ ښو. یا د سپي له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ، پیسې دې سوځي، مازغه له لاسه ورکوې. نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی او کور کې وای، څه کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وې. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې نه خوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر شولو نو یې ما ژوند بیخي دې خراب شو. چې دنیا کې به ما نه خراب ژوند دې بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه، دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم او که نشته ده نو دا 3 کاله سول اولاد مې نشته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم، چې 3.5 میاشتې بستر وم، بې غزنی ته بېوله وم، هلته بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید وی اتدا فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښ پر ضد کمپاین پیل کړي او په یو کلی کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
قومندان صاحب تاسو راته وویل چې نن مو د تاریخ څو جره بزم کړولې ده.
تاسو او نور خبریالان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزم کړل کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
2 هفتې کیږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړی دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبري اعلان خو هم داسې پښتنې کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
خپله پښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولې، نو ولې مو خبري اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبري اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبريالې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چه خبریال یې؟ ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې مو کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې هم داسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوئ چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قومندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
ځوانه، او ځوانه.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا دی زه هم درغلم.
شیر جانه.
بله قومندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جګه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قومندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یوسې، ته هم ستړی مشې.
قومندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور ځمکه به هم پاکې کړي. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قومندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زموږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تاریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي که نه.
ها دا دی ورته وګوره، ښه ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلۍ ته وګوره، دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره کومه داسې غوزه وینې چې تاریاک دی ولري. ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کیږي چې د دې کوکنارو تاریاک ټول شوي دي؟
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس 12 ورځې به یې کیږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخته اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکۍ ونیسه. زموږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي چې پیسې ورنکې ولا کدی او بوټه تاریخ در پری دی د زمکه خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړی دی د زمکه خاوند پیسې ورکي او پولیس دغه سي ډرامه جوړي چې تا په خپل سترګو ولیدل بزګر خپل تاریخ هم ټول کړل او هم خرڅ کړل وروسته پولیس راغله او تاریخ واړول
دا نو عجیبه خبره ده
ته خو خبریاله پارس پوهې ولې مې خوله خلاصه هسې به د پولیسو ډبولې یو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.